سلامونه په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاصته يم په خبرونو کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 1,00,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کسان ویلي چې د اکتوبر میاشتې په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچې زیاته شوې. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پاوز په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی ښولې. ښاغلی بنټ نن جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د هغه بیان پر تایید چې د دسمبر د 23مې د راپورونو له مخې په پکتیکا کې د پاکستان د پاوز په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشینی څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یوناما پرون په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سې شنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د جنوبي اسیا څانګې تایید کړي چې لږ تر لږه 40 تنه ماشومان هم په دغه برید کې وژل شوي دي. یوناما ویلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او دا سیاسي وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون پنجشنبه رسمن تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړی خو ټینګار یې کړی چې په دې برید کې د دوی په خبره هغه ترهګر په نښه شوی و چې پاکستان ته یې ګواښ متوجه کړی و. خو ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دغه برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د کرکټ مینوال ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. زیمبابوې په خپل لومړی پاڼۍ کې 568 منډې وکړې. افغان لوبغاړي د دغو منډو د پوره کولو لپاره په اول اننګس کې لګیا دي. تر دې دمه یې په 68 اوورونو کې 98 منډې کړې. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، صدیق الله اتل او عبدالمالک. دامګړې په کریز باندې رحمت شاه او حشمت الله شهیدی ولاړ دي. نن ورځ به اوور نور هم ولوبېږي او پاتې نور اوورونه به افغانستان سبا ته ولوبوي څو د زیمبابوې د لومړۍ اننګز هدف پوره کړي او بیا نور منډې جوړې کړي. تاسو له ازادي راډیو خبرونو ته خواږی یاست. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د غیوات پارلمان منحل کړ او د فبروري په میاشت کې تر وخت مخکې انتخابات تصویب کړل. دا پریکړه ورسله هغه وشوه چې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ حکومت تیره میاشت ړنګ شو. د جرمني حکومت د اروپا د دې سترې اقتصاد رغولو د څرنګوالي په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخامخ خو تیره اونۍ د کرسمس پر یو مارکیټ له برید وروسته د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم اوربانې زیات شول. تیره اونۍ د طالب عبدالمحسن په نوم د سعودي یو تابع چې 13 کال وړاندې جرمني ته کډوال شوی و د ماګدیبورګ ښار په یو ګڼه ګوڼه بازار کې خلک تر خپل لاندې ګړندي موټر لاندې کړل. په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي او تر 200 زیات کسان ټپیان دي. لکه تر لګه د څلوېختو ژوبلو کسانو وضعیت ښه نه دی. طالب المحسن چې 50 کلن ارواپو دی د خیاړ خو پلوي په توګه یاد شوی او ویل شوی هغه چې ځان یې پخوانی مسلمان باله له هغه څه سره چې د اروپا د اسلامي کېدو په نوم یادیږي مخالف و.
د ژوند رنګونه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبره کوو چې په افغانستان کې شاړی مځکې څنګه په سمسورو او کرنیزو مځکو اړول کېدای سي. هغه کسان چې تجربه لري خپل تجربې در سره شریکوي او مسلکي کسان خپل سپارښتنې درته لري. افغانستان پراخې کرنیزې مځکې لري چې د افغان بزګرانو د کمزوري اقتصاد سربیره د امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له کبله ګڼې مځکې همدا اوس هم شاړې پرتې دي. د کرنې ځینې کتونکي په دې باور دي که چیرې د افغانستان دغه شاړې مځکې د حکومت لخوا ورغول سي نو دا هیواد به ډېر ژر د کرنیزو حاصلاتو له اړخه پر ځان بسیا سي. د نروې د کډوالي شورا په تیر خزان کې ویلي و چې په اصل کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. جاپان وکاله مخکې ویلي وو په ننګرهار کې به د ګمبیري خړه دښته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي مځکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورو پروژې به هم عملي کوي. د ژوند رنګونو په همدې پروګرام کې د ګمبیري دښتې د یوه سمسورونکي تجربه هم درسره شریکوو. جاپان ویلی و چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډیری پیسې پر اقتصادي برخو باندې لګیدلې او هوډ لري چې په دې برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي. افغانستان په 2023 لدی کال کې اعلان کړی و چې د یو کال په موده کې نږدې 2 لک هکټار مځکه کرنیزه سوې چې د 2021 لدی کال پرتله له 15 سلنې ډیر زیاتوالی شي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت ویلي و چې لامل دا دی چې زرګونه جری په شاړی مځکې خصوصي سکتور ته ورکول سوي او دغه راز په تیر 1.5 کال کې له غصب څخه راګرځول سوي مځکې هم تر ډیره کرل سوي وي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو دی چې د کرنې او مالداري وزارت د شمیرو له مخې په 1940 لمریز کال کې د سیلابونو راوتلو له کبله په ټولیزه توګه په بیلابیلو ولایتونو کې 8.4 هکټار کرنیزم ځکه چې پر 9.9 هکټار غنم کرل سوي وو ویجاړ سوي ده. سږ کال هم د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه د طوفانونو، سیلابونو او درنو اورښتونو له کبله زیانمنه سوه چې خلکو ته یې مرګ ژوبله وړوله او کرنیزم ځکه ویجاړې کړې. په څو شیبو کې د پروګرام له میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکو هم کولی سي پروګرام ته زنګ راووهي، خپل نظر او تجربه را سره شریک کړي. د سټوډیو د ټلیفون 2 شمېرې مو فعال دي: 00 420 21 24 501. شمېره بیا تکراروم: 00 420 21 24 501. بل شمېره مو ده: 00 420 21 24 501. شمېره بیا تکراروم: 00 420 21 24 501. د واتس اپ شمېره هم لرو: 00 420 23 00 8 111. د واتس اپ شمېره بیا تکراروم: 00 420 23 00 8 111. د ژوند رنګونو د پروګرام د میلمنو معرفي ته ورځو.
azadiradio.com
د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانی دی د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې غنی شاړی مځکی سمسوري کړي، د غراز حاجی محب الله چې د کابل په سروبي کې غنی شاړی مځکی د پمراسته سمسوري سوي دی. میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی عزیزی، تاسو ترازو شاړم ځکه کوم ډول مځکی ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سر تاسو د آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. شاړ ازمکه لکه هغه ازمکه دي چې لکه موجوده حالت کې فعلاً د کار وړ نه دي، خو که چیرې هغه امکانات ورته برابر شي د ازمکه د کار لاندې راتلی شي. مثلا دا دشتې ازمکه دي، ځینې تپی دي، لکه دغه کټګوریزم کې په شاړو زموږ کې حسابيږي.
ډېر مننه شغلی احمد زای. تاسو په ننګرهار کې د ګمبيري دښتې په سمسورولو کې مهم نقش لوبولی، دا هر څه مو څنګه پایل کړل او تر اوسه څه لاسته راوړنه لري؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو لیدونکو او اوریدونکو او د ازادۍ ټولو کارمندانو او د قدرمن ملما او تخرغلاست او سلامونه وایم. او بل سلامه تاسو نه ونړی مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه. خوشاله پدیم چې زه د کویت هیواد کې اوسېږم او ما خپل سرمایه‌ګذاري په د ګمبیري په دښته کې وکړه. نو دا ما هر څه چې دا د ناکامرا راتلا دی وبشي، نو دغه نه دا زده کړه او دغه ځکه چې یو خارجي هیواد وګړی وو په دې هیواد کې افغانان لپاره د دښتې آبادولې، نو ماتم دا احساس وشو چې زم په دې دښته کې آبادی وکم. او الحمدلله تر اوسه پورې مونږه تر 1 لک پورې د سترسو بوټي کرلي او په کامیابۍ سره نتیجه ته رسیدلی.
بل احمد زید صاحب، دغه حاصلات چې تاسو راټولوي په افغانستان کې مناسب بازار ورته لري که فکر کوي چې اوس هم په مارکیټ موندنه کې ستونزې موجودې دي؟
تر اوسه پورې خو زمونږ هغه سټارټ اخیستی ده، مونږ هغه ابتدایي کوم هغه کارونه چې کړي دي هغه بوټي واړه دي، خو مونږ چې کوم د تجارانو سره او د افغانستان د سترسو بازار چې څومره مطالعه کړی ده، نو دغه د لغمان او د ننګرهار ولایتونه 40% هم د افغانستان سترس نشي پوره کولی، او اکثره چې دي په دغه دوه ولایتونو کې د سترس بوټي کیږي او نتیجه یې ښه ورکړې ده. نو امید لرم چې انشاءالله تعالی دغه نتیجه ورکړي او بازار امکان ډیر زیات لري چې بازار او مارکیټ ورته پیدا کړو.
ډیر مننه. شغلی سیدی، افغانستان کې ولې لا هم شاړې دښتې سمسوري یا هم کرنیزې سوي نه دي؟
د دې خو لکه زیاتې لتونې دي، یو د هغه لتونو نسپله په افغانستان په داخل کې د بندونو جوړول یا د کانالونو د سیستمونو نه جوړېدل دي تر اوسه پورې. لکه کوم کانالونه چې جوړم دي مونږ تاسو ته ګورو، دا د 1450 کالو پخوا هغه کانالونه دي چې تر اوسه پورې مزل ځمکې اوبه کوي، خو لکه لویو دښتو ته لویو ځمکو ته تر اوسه پورې داسې کانالونه نه جوړ شوي. یو کانال چې اوس کار پرې روان دی د قشتېپې کانال دی چې خلک ورته ډېر امیدواره دي، د هغې په واسطه به زیاتې شاړې ځمکې آبادې شي. او دې ته ورته لکه نورې ډېرې زیاتې مونږ دښتې لرو او ډېرو منطقو کې نور داسې امکانات شته چې هغې باندې اوبه راسپرې شي او یا د اوبو سیستمونه ورته جوړ شي تر څو د دغه ځمکو نه استفاده وشي. او د هغې نه علاوه لکه اوس که چېرې مونږ تاسې وګورو، تاسې په ابتدا کې وویل چې ډېرې ځمکې د 2021 کال نه راپدې خواته خصوصي سکتور ته په لاس ورکړل شوي دي او دوی دغه شاړې ځمکې آبادې کړي دي. نو یو بل علت یې نامني وه، لکه په تېرو څو لسیزو کې ځکه اکثره دغه شاړې ځمکې چې دي دا په لرو ساحو کې دي او هغه ساحې اکثره نام نه وي، اوس چې امنیت ده او خلکو ته دغه ځمکې په لاس ورغلي دي، خلک په شخصي امکاناتو باندې هم کوشش کوي چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وکړي. او لکه پاینده کې د دې پر حکومتونه به ډېر زیات متوجه تر څو د اوبو یا د کانالونو سیستمونه جوړ کړي تر څو دغه غټ دښتې او دغه غټ ځمکې د اوبو لاندې شي او خلک ترې استفاده وکړي او افغانستان د خوراکي توکو کم از کم یا د اولیه کوم خوراکي توکي چې دي د دې نه خود کفا شي. ځکه موږ اوس هم اکثره د افغانستان خوراکي توکي چې دي دا رواردېږي، ډېر کم تولید یا 50% تولیدات زمونږ خپل دي، هغه نه باقي ټول مونږ واردات لرو. که دا غنم دي، که وریجې دي، که لوبیا ده، که ځینې میوجات او سبزیجات دي، نو په دې کې مونږ ستونزه لرو. لکه تر اوسه پورې مونږ په اکثره د دې کې خودکفا نه یو، نو دلته مونږ ضرورت لرو چې دا زمونږ باقي شاړې کومې دښتې یا ځمکې چې دي دام د اوبو لاندې شي او د زراعت لپاره د زین استفاده وشي.
ډیر مننه. تخنیکی همکار هڅه کوي چې له حاجی محب الله سره چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې غنې شاړې مځکې سمسوري کړي تماس ټینګي، خو تر اوسه پورې ټلیفون یې ځواب نه وایي. دغه راز له ښاغلي حمید هلمندي سره هم زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې چې په خبرونه کې راسره وي. یو اوریدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسي، مهرباني وکړي ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي. مهرباني ستاسو آواز اوري. مهرباني
محترم، از موږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه دا ده چې موږ د بادغیس الکوي سړک ډیر خراب دی، ډیر مشکلات دي. زموږ مریض تر شپخانی پورې نشي رسیدلای، موږ شپخانی نه لرو، د اوبو سره ډیر مشکل وو، اوبو نه لرو، اوبو مو تر وی دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې موږ سړک ته جوړ کی، موږ ته دی پاملرنه وکي، موږ ته دی د خدمت وکي.
په کوم ولسوالۍ کې اوبو تر وی دي؟
با غورما چولسوالی کې اوبه تر وی دي، نو جرونه دی په دوکې وبنست د ډیر زې څخه موږ وبراوړو.
او تاسو خپل کرنه څنګه کوي؟ اتمن التباغونه یا هم کرنیزم ځکه هم لري.
نو زمور دا چې دی یا سیلابي دی یا د سی په باران باندې زمور کښتونه کیږي، دا څو کال کیږي زمور کښتونه اصل ته ورسیږي، بارانونه نه باندې کیږي، هغه د بینه ولارس.
ډیر مننه اوریدونکو له بادغیس نه. ورسته به د پروګرام میلمنو پر دې موضوع کې غوښتل خبري وکړي، دوی ته به وخت ورکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دي، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې پر تجربو خبري کوو.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه د بازمامد زابل ولایت شملزو سره د ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم.
بازمامد صاحب، شملزو ولسوالۍ کې تاسو شاړیم ځکه لري که فکر کوئ چې شاړیم ځکه په سمسورم ځکو د بدلو په حال کې دي؟
شاړیم ځکه دلته زموږ په ولسوالۍ کې خو شاړیم ځکه وسې لال سخت ډیر سوې، په دغه وجه باندې ډیر سوې چې دا وچکلۍ سوې. په خو خپل د رودو سه بیلې راوښتې وې، په دا بیلو باندې به آباد وو او به په رودو کې به دې. نو وس رودو نه وچ وو، بیلې وچې سوې، وس چل چا برمې ویلې، په برمه باندې یو لژري بنده کټنده، لژري بنده کنه یې شیر جری بنده کا باد کړی. نور انده کې خدغه شاړې پرتې دي، کم کاریزونه چې وو هغه وچ وو. نو دلته ته وس پر نه د دولت نه خواسته، نه د مشتاق نه خواسته چې بندونه جوړ شوي دي چې اوبه کې ذخیره شي، چې یا کاریزو ته پیدا ورکړي یا بیلو ته پیدا ورکړي. نو پخوا دا زموږ په منطقه کې بیلې وې، کاریزو نه وو. نو اوس هغه نشته، بارانونه نشته، وچوبې ده. د خلکو چې پنځه درختې وي هغه وچې سوې. نو دلته چې دا ډېر خلک له سختۍ سره مخامخ دي، ځمکې یې ډېرې دي، خو حاصل یې نشته. حاصل خو اوبو باندې کېږي، نو چې اوبه نه وي حاصل به په چش باندې وشي.
نو دا خلک کال ته گزاره څنګه کوي؟ یعنی ځینې کسان مجبور سوي دي چې نورو ځینو ته کډه وکړي، که اوس دا خلک هم دغه ستونزو سره سره حالته ژوند ته ادامه ورکوي.
یا خلک نه دي کډه سوي، خلک زموږ له ولسوالۍ څخه شکر الحمدلله نه دي کډه سوي، خو دغه برمې شروع دي. بس دوه انچه اوبه پیدا کړي، یو انچه اوبه پیدا کړي، هغه پر سل متر، پر یو نیم سل متر باندې اوبه پیدا شي. بلکې دلته دا زموږ کومه د سرحد علاقه چې دا د زنجیر منطقه، دا اوبه مخکې خوږې وې، پر پنځوس متره باندې خوږې اوبه وې. اوس چې برمې کښته شوې، اوبه یې ترخې شوې، هغه اوبه چې پر ځمکه باندې ولګوي، هغه ځمکه تکه توره شره واوړي، نه باغ کوي، نه غنم کوي، نه یو بل فصل کوي. نو خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. کډه سوي شکر الحمدلله نه دي په یو بل خوا ته. نو خو بس ورته پراته دي، خو آرام سوي چې بېچاره پر کومه خوا ولاړ شي، هر ځای تلمر ول بېچار ځای کاردار ځای، دغه وچکلي د پټول افغانستان کې.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو. په دې هیله چې د دغو ستونزو د حل لپاره اقدامات وسی. یو بل اوریدونکو هم پلان کړی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم. کا استاد مننه ټول اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات
لرم. وعلیکم السلام. مخکنه اوریدونکو هم لزابل او تو حساب ستاسو وضعیت څه دی؟ په کوم ولسوالۍ کې سوال ته د شاړم ځکو د غرض د سمسورم ځکو په اړه معلومات راکړي.
مننه. زه د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې د کلات د مرکز څخه پر ختیځ لوري په شپږ شپږ کیلومتره کې موقعیت لري، کابل کندهار په لویه لار کې. موږ دلته هم گزاره کوو او په ارغنداو کې هم کوو. نو رښتیا هم زموږ د شاجوی ډېرې ښې مځکې دي او ډېرې ښې ساتي اوبه یې دي، خو البته د اوبو سطحه یې کال پر کال باندې درې متره، دوه متره، تر پنځو مترو پورې کښته ځي. نو اکثره برمې یا دغه ژور څاګان پر سل متره، پر اتیا متره باندې ولاړې دي. نو موږ په سرای کې اوس فیل حاله د خوراک اوبه یو انچ راکاږو. نو دا پر سل متره باندې موږ برمه وهلې ده. نو کښت و زراعت د شاجوی د ولسوالۍ مهم کښت کشمش، زردالو، مطلب زیره، غنم، نو داسې بادام، دا هغه مهمې میوې دي. او د ارغنداب کې اوس الحمدلله نوی دا درې څلور کاله کېږي چې انځر پر مختللی دی، انځر یو ډېر ښه درخته ده او ډېر ښه میوه ورکوي، او په ټولو میوجاتو کې چې ترت او ښه قیمت لري هغه د انځرو میوه ده. نو په ارغنداو کې ډېر ښه انځر کېږي او انځر ښه خرڅېږي، او ارغنداو یو غټ پراخ رود لري، دا اوبه یې ټولې رودباره دي، دا رود تللی ده، د دالې په ډم باندې ګډېږي. نو له ناور له سیمې د غزني ذخیره نقل شوی ده. نو دلته هم بادام او مطلب پشتې دغسې غنم و زردالو داسې شان کېږي، نو دا ډېر ښه کښت ورکوي. خو البته دلته زموږ دښتې چې دي دا تقریبا نوي فیصده اوس هم سوري شوي دي د سولر انرژي له لارې، ټولې دښتې اوس تقریبا تک شنې دي. زموږ د زابل ولایت په کلات په شمال لویدیځ کې یو سیمه ده، سداد و مکی دښته ورته وایي، دا ډېره پراخه دښته وه. اوس چې ورسې دا ټوله سمسوره ده، ټول باغیات دي، باغونه دي. نو دا اوبه له دې وجې څخه ځکه چې د اوبو تولید دغونه نه ده لکه مصرف چې زیات ده، خو بیا هم په هر حال باغونه ډېر فعال دي او ډېر سمسور دي. نو لکه څنګه چې عجیب ازنامت صاحب د سیمینزو څخه د خپلې ولسوالۍ انځور درکوي، نو هغه خوا ده درکوي. نو زموږ د میزانې ولسوالۍ ده، د اتغر ولسوالۍ ده، د مطلب شاد سپا ولسوالۍ ده، دا هم انار هم لري او انځر هم لري. خو البته اوبه ټولې د کمېدو په درشل کې دي، ځکه چې زموږ د ترنک رود پخوا زموږ غټې غټې ویالې وې، یعنې د شاجوی ویاله یو غټه ویاله وه، تر دې ډېره هکټار ځمکه خړوبېده، دا مطلق ډول وچ شوه. حتی د ترنک رود په کلي توګه وچ ده، په یو وس په سیلاب کې کله راشي نو کاریزونه وچ دي. تقریبا په ټول زموږ په ولسوالۍ کې که یو لس کاریزه چیرې اوبه درلودې، دا ټول وچ شو. د څه سبب وچ شو؟ له دې سببه چې دغه برمی یا سولر انرژي زیاتې شوې. اوس بیا په دې تخنیک نور پر مخ لاړی، په غرو کې دا پیچ برمی دي، یعنې په پیچ باندې ځي، دا تقریبا په څو ساعتو کې سل متره ځکه غاروي. نو د دغه انچونه هم پراخ دي، دا بیا ډېرې زیاتې اوبه کوي. اوس د خلکو ودې ته مخه کړې ده چې دغه پیچ برمی وي په ځمکه کې، نو دا هم اوبه راکاږي. نو په ټوله کې تر ډېره حده زموږ کښت زراعت پر مخ تللی ده، او خو البته میوې هم هېڅ نرخ نه لري. نو دا زموږ له په داخر کې دا پیام ده د اسلامي امارت د تجارت وزارت ته، چې زموږ د شاجوی زموږ د زابل میوې لکه کشمش وڅکي، مثلا بادام زیره، دا ټول شیان پر نیم قیمت باندې ولاړ دي. نو خدای دې وکړي چې د یو آزاد بازار ورته پیدا کړي، یا د هوایي دهلیز له لارې د زموږ میوجات خارج ته صادر کړي.
په همدې هیله ډیره مننه د ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري. بل اوریدونکو ته هم ورزو، بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
محترم د بادغیس ولایت غرمشت ولسوالۍ میډیکن ولې محترم زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې زموږ سړک حلقوي سړک دراته پوښ کې مریض مترز ځای پورې نه رسي.
اول ته د زراعت په اړه کراته وایست چې زراعت په څه وضعیت کې دی، وچکالو یو کوم تاثیر کړی، د اوبو سطح ټیټه ده، جګه ده، څنګه ده؟
یار محترم وچکالی ډیر تاثیر کړی، وچکالی دون تاثیر کړی چې وخت د کښتو راسي، وخت چې د اثر لاسي وری ودریږي، بل او بن لرو پسې لا و باندې هغه سیلابونه مره باندې ورکسي، بلم کښتونه ټول دغه خراب پال سي، بل د درې څلور کال داسې وچکالی را باندې راسي.
ډیر مننه. مخکې هم یو اوریدونکو له بادغیس نه زنګ وهلی و، ښاغلی سیدی دا اوریدونکو نظریات هم تاسو واوریدل، چا د نوتور و اوبو په اړه شکایتونه کول، چا د اوبو د سطحې د ټیچېدو په اړه، چا هم د مارکیټ د نشتوالي په اړه شکایتونه درلودل، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
مختلف مشکلات چې دوی وړاندې کړل، خو یو ورور اشاره دې ته وکړه چې برمی زیاتې شوې دي، او د رودونو د کمیدو علت برمی وښوده، کنه چې برمی خلک وهي او رودونه ورسره کم شوي. خو په رودونو کې چې کومې اوبه راځي د هغې منبع چې د هغه معلومه وي، اوس کوم مشکلات چې دي هغه لکه طبیعي دي، بارانونو کمښت یا د واورو کم ورېدل، او دې سره د ځنګلونو یا نشټواله یا کمیدل یا ځنګلونو وهل یا قطع کول، نو دا هغه څه دي چې زبنګ په رودونو کې کومې اوبه مخکې راتلې هغې تاثیر کړی دی، هغه کمیږي. او د ځمکې لاندې کومې اوبه چې دي هغه هم بېرته په همدې منابعو پورې تړلي دي چې واورې ځنګل وي، د بارانو اندازه زیاته وي، نو په هغه کال به ابادي او هم به په رودونو کې اوبه راځي، هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاته وي. خو یو څه ده چې بدې ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې کوم ځایونو کې چې برمې وهل کېږي او د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي په دې باندې فصلونه کرل کېږي، اکثره خلک اوس هم دا اوبه داسې استعمالوي لکه مخکې به چې د رود اوبه استعمالولې. او دلته ضرورت ډېر دا ده چې دوی لکه د تخنیک او ټکنالوژي نه استفاده وکړي او د اوبو په کم لګښت او په کم مصرف باندې دوی زیاتې ځمکې آبادې کړي. یو د هغې نه دغه د اوبو د سپما کومه ټکنالوژي چې د څاڅکو بخار سیستم دی یا باراني بخار سیستم دی، یعنې که څوک داسې فصلونه کوي چې هغه ګڼي یا غلجات دي، مثلا غنم، جوار او داسې نور فصلونه کوي، دوی کولی شي چې دا په باراني بخار سیستم باندې تقریبا تر 50% پورې اوبه دوی کولی شي چې سپما کړي، او هم به حاصلات تقریبا تر 25-30% به د دوی حاصلات لوړ راځي. او کچېرې دوی مثلا باغونه کوي، لکه دوی ورته اشاره وکړه چې د انځرو باغونه دي، د انارو باغونه دي، په هغې منطقه کې یا د بادامو دي، نو هغې د پاره دوی کولی شي چې د څاڅکو بخار سیستم نه استفاده وکړي، نو په دې سره به دوی شاوخوا 70% پورې اوبه سپما کولی شي. کچېرې په ساده الفاظو کې ووایو، کچېرې یو څوک د باراني او بخار سیستم د عصري طریقې نه کار اخلي، که اوس په یوه برمه باندې دوی 10 جریبه اوبه کوي، نو په هغې وخت کې دوی کولی شي چې 40 جریبه ځمکه پرې اوبه کړي. او د څاڅکو بخار سیستم باندې چې کوم باغونه اوبه کېږي، که چېرې دوی اوس ساده او بخار دپاره د یوې برمې نه 10 جریبه اوبه کوي، خو که چېرې د څاڅکو بخار سیستم دوی نه کړي، نو دوی کولی شي چې 10 جریبه ځمکه اوبه کړي. نو که چېرې دغه ټکنالوژي په دې ساحه کې یا منطقه کې عامه شي او ټول خلک ترې استفاده وکړي، نو داسې ویلی شو چې د دې سیمې تقریبا 70% اوبه چې دی موږ سپما کولی شو. دا اوس چې اوبه څومره مخ په کمېدو دي، دغه یو ورته اشاره وکړه چې حتی هغه خوږې اوبه چې دي ختمې شوي دي، برمې چې ښکته بیایي نو ترخو اوبو ته رسېږي، بیا هغه اوبه نه بیا د څکلو قابل وي او نه فصل ته فایده کوي، یعنې نه فصل په هغې باندې کېږي. نو د دې یو خو مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لکه طبیعي مشکلات دي چې وچکالیانې دي، د بارانونو نشتون دی، د واورو کم ورست دی، او همدارنګه بل دا چې لکه په اکثره ځایونو کې اکثره هیوادونو کې دوی کوشش کوي چې هر مشکل ته هغه خپل ځواب پیدا کړي. نو موږ باید د دې په تمه نه شو چې کېدای شي دغه وچکالیان همداسې دوامداره شي، خو د دې دپاره باید د حل لارې پیدا شي. هغه د سیلابونو اوبه چې راځي یا د بارانونو اوبه چې راځي، هغې دپاره به مختلفو منطقو کې کوم ځای کې چې امکانات وي هغلته چک ډیمونه جوړ شي، لکه دا اوبه ایساري شي، اوبه ټولې موږ پرې نه دو چې هغه اوبه یږي او ضایع شي. لکه یو ورور چې دا د ترنک د رود خبره وکړه، په زابل ولایت کې په قلات کې چې کوم رود تېرېږي، په دې باندې ښه امکانات شته چې د دې اوبه په ځینو موسمونو کې ډب شي او ودرول شي، خو دا دغه غواړي لکه مصارف غواړي او دا د اشخاص یا افرادو کار نه، لکه د حکومت په سطحه باید په دې باندې کار وشي، ډیم پرې وتړل شي او بند پرې جوړ شي، تر څو دغه شاوخوا ځمکه کې د اوبو انچارج یا د اوبو سطحه ځینې بېرته راپوره شي. نو دا هغه څه دي چې دې کې ځینې شیان هغه دي چې موږ نه کولی شو استفاده وکړو یا موږ هغه په کار واچوو، او ځینې داسې دي چې طبیعي دي او هغې ته به صبر کوو چې مطلب د واورو وروختونه یا د بارانو وروختونه تر څو د ځمکې لاندې اوبه بېرته چار شي. خو یو شی بل دا ده چې دغه د برمو په ذریعه باندې د ځمکو اوبه کېدل لکه دې ته د خلکو ضرورت دی، دا هم نشو کولی چې سړی داسې سپارښتنه وکړي چې د دې نه وروسته دې څوک مطلب برمې نه وهي او ځمکې دې نه اوبه کوي، ځکه په هغه منطقه کې دا خلک چېرته اوسېږي، کله چې سړی دغه سیمې ته لاړ شي بیا دوی ته معلومات کېږي چې د دې خلکو بله چاره نشته، ځکه دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې اوسېږي، دلته پاتې شي او د دې خپلې ځمکې نه استفاده وکړي. ځمکې نه د استفادې کولو دپاره یوازینۍ لار دوی دوی ته همدا پاتې کېږي چې دوی مجبور دي برمه ووهي او دلته اوبه را پیدا کړي. که چېرې مطلب دې لپاره دایمي د حل لاره بیا دا ده چې دوی ته اوبه را تېرې شي د یو رود په ذریعه باندې د یو سیند په ذریعه باندې لکه دې ته یو کانال یا یو بند تړلو په ذریعه باندې ته اوبه را پیدا شي. او د هغې نه علاوه نو دا خلک مجبوره دي چې دوی برمی ووهي او د خپل ځمکې خړوبه کړي. هغه څه چې موږ دوی سره کولی شو دا د ټکنالوژي معرفي ده، دې کې باید لکه د دولت د خوانه حتی د ځینو موسساتو د خوانه باید د خلکو سره همکاري وشي تر څو دوی لکه د کم اوبو نه زیاته استفاده وکړي او زیاته ځمکه خپله خړوبه کړي.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د کرنې دغه راز د بڼوالۍ د چار متخصص حمید هلمندی هم را سره وصل دی. هلمندی صاحب، تاسو په کندهار او نور ولایتونو کې د پیستو په باغونو یا هم په کرنیزو ځمکو د شاړو دشتو په بدلون کې مهم نقش لوبولی، په دې اړه که خپلې تجربې را سره شریکې کړي چې تاسو پایل څنګه وکړ.
سلام علیکم. بالکل بالکل، موږ هم په دې باره کې تقریبا 10 کال مخکې دا پروګرامونه شروع کړي وو چې څنګه کولای شو چې د ځمکې لاندې زیرمو څخه ډېر استفاده ونه کړو او په لږ استفاده سره وکولای شو چې ډېر باغونه کښېږدو. نو موږ د دوه بعد څخه د دوه حصو څخه موږ پر دې باندې کار شروع کړي. یو دا دی چې د باران اوبه چې باران وري څنګه په ځمکې ذخیره کړو، یعنی ارزه زیات کو، ارزه څنګه زیاتولای شو چې د هر څک د هر باران څنګه از می استفاده کولای شو. نو دغه د پاره موږ ځکه جوړ کړی دي چې وخت چې باران کیږي ځکه کې وب ساتو، ځکه غنی کوو، مشبو کوو یا د وبونه چې زیات وخت کولای شو دغه مشبو ځکه څخه استفاده وکړو. لکه موږ کدر توم چې دغه تراکتور فراتګ سره اکثر هم ځکه مخرب کړلې، ځکه چې د 60 سانتي ورس یو کلاک پرشم پاکستان افغانستان پاکستان هم ځکه مخل کړې ده او خلک د دې پرشه څخه خبر نه دی. د 60 سانتي لوړم ځکه وی په دوپال باندې فکر کی چې ځکه شارس ولولې د 60 سانتي ورس یو سخت متکا ده چې هغه پاتېږي د بوډ د جاز مخنیوي کوي. نو که موږ وکولای شو چې دغه کلکه دغه کلکه منطقه دا نرمه کو په چیزل باندې یو غټ تی شونه دي چې د یو متر دغه لري پر لري ویو، نو موږ کولای شو چې ډیر اوبه په ځمکه کې وساتو او د ځمکه د اوبو د بیدل مخه ونیسو. لوی تاوان چې موږ ته باران په وخت کې پیښیږي هغه د دې چې ځمکه چې اوبه نه جذبوي او د مزکی سره سدي څوبه وزي او پتو زی د مزکی هغه هغه شته بقه هغه سر خيزه ته پخه هغه ام وړي نه وازه چوبه رسي بلکې هغه سر خيزه متکه هم رڅخه وړو. نو موږ د ارزه په حساب کې چې څنګه کولای شو چې ارزه زیات کو یا کم باران څخه ډېر استفاده وکړو، ډېر اقدامات په مخ کې لرو. بیل چکټه مو څخه چکټه مونږ هم بهترین کار دی. زه دا ورور د نظر سره بالکل موافق یم، ولی د چکټه مو د مخ فردان مش څه کولای شو، هر سړی څه کولای شي، هر دیقان څه کولای شي چې و کولای شي چې دوبو په خپل ځکه وبو وساتي. نو هغه یو دغه دیشتم ځکه نرم کی او د باران په وخت کې د مزکی مشبوهیت لوړ بوزي، مزکه مشبوه ساتي. تاسو د استرالیا د تجربو څخه ذکر د انسانان استفاده کولای شي. استرالیان د باران په وبو باندې خپل کښتونه کوي، هغه مزکی هم لیزر لیول کړی دي او هم په زمین کې د مزکی د مشبوهیت لپاره شرایط برابر کړی دي. وخت چې باران کړي جذبیږي او بیږي نه، نو بیا ډیر وخت دا هم ځکه د مشبویات او رطوبات څخه نباتات استفاده کی. بعضی وخت که موږ بعضی خلک وګوري موږ نیکګانو دا چکډمونه جوړول او به راګرځول پغه چکډمو کې بیا ورسه للمی کښتونه ورسته کول، خټکی دوانې مختلف شانې کړل او پغه مشبویات هم ځکه باندې به خپل حاصلات مخته بیول. دا پایسه کې د ارزاس ولا تقاضا موږ څنګه راښته کولای شو د کمخ کې چې ورور د باز ټکنالوژي وشه ولي ولي زده ورور سره موافق په دې موافق کې چې بهترین ټکنالوژي دي مگر افغانان بیچارگان دا یو خاص سرمایه گذاری غواړي او دا سرمایه گذاری د اکثر د خانان په واس نه ده پوره. خو بیا هم بعض انتخاباتونه لرو مخکې د جنسي ټکنالوژي ته ولاړ شو. هغه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په مځکې مو د اوبو د خوا غني کو او د لږ اوبو څخه څنګه استفاده وکړو. زموږ مځکې اکثره د وطن مځکې مو د مایکرو ارګانیزمونه نو نه پوهېږي چې پښتو پارسي کې موږ هغه ته څه وایو. دا په مځکو کې اکثر د مابین تللي د وچکالۍ په خاطر او د غیر مسؤلانه کیمیاوي سرې د استعمال په واسطه سره د مځکې مو خرابې شوې دي او نبات چې پخوا فرزن درې سوه ایم ایم اوبو ته ضرورت درلودې اوس باید 500 شپږ سوه ورکړو. څو لکه غنم څو وکولای شو چې هغه غنم و خپلو دغه ته حاصلاتو ته ورسو خپل غنم ورسو. نو زموږ په کندهار کې په فارم کې موږ دغه مایکرو ارګانیزمونه تجربه کړل. وخت چې مو ځکه ته دا مایکرو ارګانیزمونه ورکړل موږ د اوبو مخ کې چې په یوه هفته کې مو بور کولې اوس مو الحمدلله دی په درو هفتو ته هغه ځکه ورسول په درو هفتو کې هغه ځکه بیا وب نه غواړي. نو موږ حاضر یو چې د خپل تجربې د دوستانو سره حاضر کو ځکه چې دغه مایکرو ارګانیزمونه موجودیت په ځکه کې کوشش کی جام غذایی مواد هم و به نبات دیر جز کی وقتی چه دیر جز کی نو بیاجر نبات تند نکی.
دیر منن محمد عزیز سیدی تاسو ته هم رازو شغلی نظیر احمد زای ځینو هی ودونو افغانستان کې د شاړو دشتو د زرغونولو او کرنیزې کولو په اړه د مرستو ژمنې کړې ولکه جاپان په ننګرهار کې د ګمبيري دشتې د سمسورولو خبره کړې و. فکر کوي چې د ګمبيري دشت کې چې د زرغونولو حد سي پیل سوي د جاپان په مرسته سوي کټ ستاسو په څیر نورو کسانو هم په خپل شخصي اقدام سره د حد پیل کړی.
ډیره مننه. زه چې مخکې ما د ناکمره د مرګ نه وروسته بیا کوم اقدام نه ده شوی دی په دې ګمبيري ډاکې. نو د هغې نه وروسته ما د خپل ځان سره او د ما ځینې ملګري په کویت هیواد کې چې دي تجاران یې دغه فیصله وکړه چې راځئ دا زموږ هیواد د سیاسي کشمکش په افغانستان کې وي خو موږ به هیواد ته کار کوو او دغه خپل سربیا چې زموږ د کویت هیواد کې دا یو څه دا څه باید په خپل هیواد کې سربیا ګذاري وکړو چې آینده نسلونو لپاره د نورو تجارانو لپاره د افغانانو لپاره یو ښه مثال پاتې شي. نو په دې اساس باندې موږ کویت هیواد ته راغلي او دغلته د جاپان د جفادي مرګ نه وروسته بیا دلته څه کار نه ده شوی او دغه 8000 جربه ځکه تقریبا نه دی ګمبيري دښته چې دا د شهید سردار داود خان د پلانونو څخه پلان دا و چې هغه یو پروګرام مو چې په دې کې زارتي ځکه جوړه کې او د کونړ اوبو ورته راوچتي کې او د کانال راتیر کې. خو متاسفانه سردار داود خان په حق ورسید او دغه پروګرامونه داسې پاتې دي په ټپه پاتې دي. خو اوس امارت اسلامي چې کوم اقدام کړی دغه خصوصي سکتور ته دغه ځکه ورکړي دي نو ما د 1500 جربم ځکه مونږ ته امارت اسلامي را کړی دا چې د 1500 جربم ځکه مونږ ټول آباد کړی په موده دی یو کال کې او تر اوسه پر مونږ یو لک بوټي د سترسو او د مالټي چې هغه وزره یو د وزره ودی وزره نه دی. ان ساده خبره ده چې سپین مالټي او لال مالټي چې مونږ ورته وایو نو دغه مالټي مونږه کرلی دي او ټول نتیجه ورکړې ده. یو دوه لکه پرې مونږه د لاچی بوټي چې دا وبم زیاته مصرفوي خو بیا هم د هوا د توپان د مخنیوي په خاطر مونږ په دغه سندي او په دغه غیر کومه منطقه چې دغه د استعمال شوده منطقې کې مونږ کرلی دي دا چې ما ځکه ولې وکرل دغه دا په دې اساس چې ما د ناکمرا دي کوم ځکه چې کار کړی دا په ګمبيري کې یا د کونړ سیند په غاړه باندې نو هلته دغه لاچی بوټي کرل شوی دی. خو دې کې یو رقم بوټي دی لاچانو کې چې هغه بوټي رقم مصرفوي هغه بوټي مونږ دلته تر 2 لک پورې دا بوټي وسما کرلی دي چې هغه هوا زمونږ د مالټو او توپان زمونږ مالټو ته نه پرېږدي او دې ته باشکن بوټي وای نو ځکه دا بوټي وکړل. بل خبره دا ده چې لکه دا ځین ورونو چې ویلې دي چې دیمونه ما په خپل سرمایه باندې تقریبا واړه واړه چک ډیمونه تقریبا لس چک ډیمه جوړ کړي چې هغه باراني اوبه په هغه کې زه جمع کوم چې زمونږ د کویانو سرچینې قوي شي او دا اوبه مونږ نه لاړې نه شي سیلابونو کې. د دین علاوه ما چې دا اوس د ځینې انجینرانو وروڼو او په کویټ هیواد کې چې کوم د ډراپ سیستم لکه څاڅکي سیستم ورته وایي دغه سیستم ما کویټ کې د کویټ هیواد په صحراو کې لګولې او په ټولو خنه چې جوړ کړي نو دا ډراپ سیستم ما اوس شروع کړی چې ډیره خنه چې جوړ کړي نو د درې انچو بو باندې تقریبا مونږ داس جربا بوتي وس مونږ دا وبخار کولای شو نو داس جربا چې یو درې انچو بو مونږ ته ډیره سما دی بو سما کیږي نو ډراپ سیستم څه ډیر کامیاب سیستم ده او په کویټ هیواد خو هغه 50-60 ډیګری سنتیګریډ پورې هغه مو هوا رسیږي خو دلته الحمدلله هوا هم صحیح ده او بل وبم خوږی دی په دې کې نو د ډراپ سیستم ډیر کامیاب ده. بل دې د دې نه علاوه مونږ چې کوم په کویټ هیواد کې یو رقم بوټی ولیدل چې هغه ته ججوبر وای ججوبر یو بوټی ده چې ډیره غټه پیسې کوي چې د جازونو په انجن کې د آیل دینه جوړیږي او بل خوراکي وړي جوړیږي چې هغه دومره قوت لري کوي انسان تر دوه ورځو درې ورځو پورې خوراکونه کې نو دای به هغه موړ وي. نو دا ججو بر چې د امریکا او په اسرائیلو په دغو هیوادونو کې کرل کیږي نو زمونږ پلان دا ده چې زمونږ یو دوست کویت هیواد دوست هغه غواړي چې دا ججو بر بوټی مونږ را نقل کړو او دا په دغه ریګستاري علاقو کې کیږي لکه کندهار کې دي دلته لکه د خپل ګمبيري دشته په دې کې ډیره ښه نتیجه ورکوي. باید مونږ دا شي شای وکړو چې هغه افغانانو ته او د افغانستان خلکو ته فایده ورسیږي. اوس مونږ په دې نږدې وخت کې مونږ یو ملي پارک هم د شروع کړی چې هغه زمونږ شاوخوا غونډۍ دي هغه غونډیو کې مونږ د افغانانو لپاره ځکه مشرقي او داسې ساحه نه لري چې هغه یو ملي پارک ولري چې هغه هلته افغانان د سیاحت لپاره راشي. مونږ دغه یو پارک باندې مسکار شروع کړی ده. بل یوه ډیره اساسي موضوع دا ده چې که مونږ وګورو دغه اوبه چې دي دغه یو مخکې به تېر ولسمشر به یو کیسه کوله چې مونږ ایران ته اوبه ورکوو نو دوی د مونږ ته تیل راکړي. دا خبره بالکل حقیقت لري. په کویټ کې د یو لیټر اوبو بیه 100 فلسه ده چې یو دینار 1000 فلسه ده. د یو لیټر اوبو بیا 100 فلسه ده او د تیلو یو لیټر بیا 40 فلسو نه نیولې تر 60 فلسو پورې ده. یعنې څو چنده ده اوبه ګرانې دي. نو مونږ خوا کې یو کونړ سیند لرو چې هغه تاسو ټول افغانانو ته معلوماته که مونږ خلک او حکومت او د خلکو په همکاري او د حکومت په همکاري د عقل که مونږ ډیم جوړ نه کړو د دې ځینا لکه دغه د کمورا چې یو کانال را تیر کړی 20 کیلومتره ده دغه ولس تر 100 کیلومترو پورې که مونږ دا کانال نور تازه کړو لږې ډبل کړو نو دا اوبه به زمونږ درنټې ته اوبه تویږي او دغه اوبو باندې به ټول خړو دا 10000 جربه مځکه به خړو شي. ډیر کم مصرف په دې راځي تقریبا د 12 تر 100 کیلومترو پورې ما اندازه کړی ده نو دغه مځکه به ټول خړو شي. او دا یو ښه مثال او په تاریخ په زریدو کرښو کې به د طالبانو حکومت دا نوښته کوي چې دغه اقدام وکړو لکه څنګه چې کوشتېفه کې اقدام کړی او دلته هم دغه یو اقدام وکړي که مونږ که چېرته ډیم جوړ نه شي نو مونږ ته دغه یو کانال که ډبل شي او دغه کانال راتیر شي نو ټول مځکه 10000 جربه چې دا ټول خړوبیږي او نتیجه به ټول افغانانو ویني او ټول پیدا افغانانو ته رسیږي.
مننه ژوندې اوسې. ښاغلی سیدی، افغانستان کې د اوبو د سطحې چچېدو هغه کرنیز او سمسوري مځکې زیانمنې کړې چې خلک ورڅخه ګټه اخلي، دا څومره یو جدي مسأله ده په راتلونکو کلونو کې؟
سالی صاحب په خاص نه د لکه د زمکو د کمبود د سند سره مخ یو، یعنی په دې معنا چې تمره زراعتي توکي چې موږ په داخند هیواد کې ورته ضرورت لرو هغه اکثر چې موږ نشو تولیدولی په همدې وجه چې زمکو ته لاسرسی کم دی یا زمکې کمی دي. خو اوس چې موږ نورې زراعتي زمکې زموږ نه شاړې کېږي او هغه د لاسه ورکوو نو دا لکه ډېره یو جدي ستونزه ده. خودی ته بعد لکه حکومتونه ورته متوجی شي او خصوصي سکتور هم به دې ته متوجی شي. لکه اوس چې احمدی صاحب کوم خبره وکړه کچېره د خصوصي سکتور ټول سره هماهنګ شي، همغږي شي او حکومت هم ورسره همکاري وکړي. دلته دغه د ګمبيري دغه کچېره مثال ورکو، دلته په هر لسو جریبو دغه خلک مجبور دي چې یو کوی وباسي، خو په هر یو کوی باندې تقریبا تر شپږ زره ډالر پورې مصرف راځي. او دلته به د دې کویانو تعداد چې دی دا به په زرګونو ته رسېږي، یعنې په زرګونو کویانو ته به ضرورت وي چې دغه ځمکه خلک آباده کړي. خو که چیرې د دې خلکو سرمایه راواخیستل شي د دې کویانو په ځای باندې او همدارنګه حکومت ورسره همکاري وکړي او ځینې مرستندویه ټولنې یا موسسات ورسره همکاري وکړي، نو د دې نه دا به ډېره بهتره وي چې لکه د کونړ اوبه چې حد پورې هغه د ناکامورا دی راجی کړي دي او هغه خپل ځمکه پیل ته اوبه کوي یا هغه منطقه پرې اوبه کېږي، نو دغسې یو اقدام وشي او دغه ځمکه پرې اوبه شي. او اصلي پوښتنه دې چې کومه وه، لکه دا ډېره مطلب خواشینوونکې ده چې زموږ موجوده ځینې زراعتي ځمکې یا سیلاونه وړي او یا هلته موږ د اوبو د کمښت سره مخ کېږو، وچکالي ده مثلا په رودونو کې اوبه نه راځي او په ځینو ولایتونو کې حتی د زیرزمینی اوبه چې دي ځمکې لاندې اوبه چې دي ښکته دي، یعنې هر کال دوی څو متره نور کوشش کوي یا نورې برمې وهي یا دغه موجوده کومې برمې اساګانې چې وهلي دي دا ورته ژوري تر څو اوبو ته ځان ورسوي. نو دا یوه ډېره جدي ستونزه ده او حالې شاید داسې ډېر اسانه نه وي چې هغه مطلب زمونږ د سوي خلکو تیاری چې هغې دپاره تلاس په کار شي. او خلکو ته به عامه پوهاوی به کوو، خلک به پوهېږو چې د کوم اوبو نه څنګه زیاته استفاده وشي. همدارنګه هلمندي صاحب چې کوم موضوعات ته اشاره وکړه، ډېر بهترین موضوعات چې څنګه کولای شو چې په د بارانونو اوبه چې دي په مؤثر شکل باندې په ځمکه کې جذب شي. موږ یو ځل ایران ته تللي وو، ایران کې ځینې ساحې دي هلته دوی انځر کرلی دي او انځر چې دي په للمي ځمکو کې کرلی دي لکه په للمي شکل باندې. نو هغې ساحه کې تقریبا 23 هکتاره د انځرو باغونه دوی لرل چې دا ټول للمي کرل کېدل. خو بیا هغوی وویل چې کوم کال د ورښت اندازه کمه وي، لکه د 200 میلی مترو نه د باران اندازه کمه وي، نو دوی بیا هر بوټي ته په ټانکرونو کې اوبه ورکولې او هغه بوټي ژوندي ساتل، هغه بوټي به فعال وي، هغې ته په هغه منطقه کې د انځرو فابریکې جوړې شوې وي. یعنی ضرور نه ده چې موږ اکثره ځمکو ته چې موږ مطلب د هغې د آبادولو فکر کوو، زموږ په ذهن کې د هغې هوارول راځي، په هغې کې تراکتور ګرځول راځي، هغې ته مطلب د ویالې سیستم جوړول راځي، دا مسایل زموږ په ذهن کې راځي. خو نورې طریقې هم شته. دغه ساحه چې زه په ایران کې تاسو ته یادوم، دا مکمل غرونه او غونډیګانې وي، خو هلته د خلکو ویش پکې معلوم و، د هر چا خپلې ونې وي، مطلب 50 ونې 100 ونې، په هغې باندې دوی مکمل ښایسته ژوند او زندگی روانه وه. خو دغه بوټي ډېر ښایسته منظم ساتل، هر بوټي ته تقریبا داسې 3-4 متره مربع ساحه چې ده د هر بوټي دپاره تخصیص شوې وه، هغه یې داسې لږه ژوره غوندې د کاسې په شکل جوړه کړې وه چې کله باران کېدلو نو په دې کې به تقریبا 1.5 متر اوبه درېدلې او دا اوبه بیا ټولې جذبېدلې. او که کوم کال به باران اندازه کمه وه، د همدې خلکو دې دپاره چاره کوله، د نور ځینو په ټانکرو کې اوبه راوړلې او هر بوټي ته وایي په ټانکر باندې اوبه ورکولې. نو یعنې چارې ډېرې دي، خو هغې دپاره علم پوهې او تجربو ته ضرورت ده چې موږ هغه به ترلاسه کړو، د هغې نه مخکې بیا نور اقدام وکړو او هغه عملیه یا
ټکنالوژي هلته
تطبیق
کړو. هو ډېر مننه. د پروګرام وخت کم دی. هلمندی صاحب، تاسو اوس هم له هېواده بهر یاست او پر دې غور کوئ چې ځینې تازه بوټي افغانستان ته یوسئ، نوې تجربه به مو څه وي، څه غواړئ چې افغانستان ته له ځانه سره یوسئ؟
بالکل، د سیجه صاحب څخه ډېره مننه. ډېر مهمه مسئله ته اشاره وکړه چې مشبویات هم ځکه دی، دا مشبویات هم ځکه ته موږ توجه نه ده کړې. خدای دې وکړي چې موږ وطنوال په دې ټکنالوژیان باندې ځان آګاه کړي چې څنګه خپلې ځمکې مشبو وساتي. بعضې نباتات چې اوس خلک مطالعه کوي، خصوصا زینتي بوټي چې دي، اکثره اوس په دې مطالعه کوي چې څنګه د لږ اوبو نه کار واخلي. نو زه د سټیوس یونیورسټي کې پر دې باندې فعلا تحقیق کوم او معلومه مې چې کوم نباتات دي چې هغه لږ اوبه غواړي خپل په انزور کې لیک سید سم محترم چې ورته فرمایل په دې کې فرق رقمونه دي چې وګړي د اوبو د ضرورت اندازه کم ده په دې باندې تحقیق کوم نو موږ کولای شو چې پر دغه د باندې یوازې ارزه باندې چې کار ونه کو پر تقاضام کار وکړو چې مختلف نباتات وکړو کوم نباتات چې اوبه لږ غواړي حتی فرضاً مختلف قسم ارتفلکس دي چې وګړي کافي اندازه دغه کافي اندازه د پروتینی مواد لري د حیوانات د خوراکي لپاره چې هغه موږ کولای شو په ډیر لږ بوسره ورسو د شپشت په مقابل کې شپشت ډیر 300 ملي متر بغواړي مګر ټپلیک شدی هغه به خیر لږ بغواړي ته په 200-300 ملي متر باران باندې کم مشبوک او غي ځان رسوي او کافي اندازه غذایی مواد وزمور و حیوانانو ته راتمړی او ورته تولیدیږي
ډیر مننه شغلې احمد زئی د دې لپاره چې خاور شه حاصل ورکړي کوم ډول سره یا کود ورته په کار دی خصوصا هغه خاور چې یو شاړه دشت د تاسو مثلا غوړي چې هغه په سمسورم ځکه بدل کړي
مونږه تروسه پرې د چرګانو سره او د مادي سره د مال سره دا مونږ استعمالو او سره د امونیم نایټریټ کوم چې دی دا مونږ دینه کار اخلو خو د هر څه مخکې مونږ ته وبو ډیر مهم دي زه دا بار بار د خبره زکه کوم چې مونږه لکه انجینر سره محترم چې و پرمایل دا 50 کویان ما وهلي دي کې 50 کویان نو دی وبو ساته څومره کموي اره کوینه مونږ 15 انچ وبره استری دي دا 50 کویان باندې مونږ 3 میلیون ډالر خرچه راغلی ده کوم دا 3 میلیون ډالر مونږ په دانر نیر کریمو دا او دغه ته د کونړ د ناکمران نیر ده که په دې مصرف کړي او لګ حکومت مونږ سره دغه لارې مونږ ته برابر کړي او دغه نیر زمونږ ځکو تر رسید د اوس اتوپیا ما چې څوبره سټډي کړي په تاریخ کړي اتوپیا یو غریب ملک ده ډیر غریب هیواد ده د خلکو د حکومت په همکارۍ سره د نیل سین رو د نیل سین چې دغه مهارک حال دا چې مصر او سودان ډیر کلک مخالف مصر او سودان یو غریب ملک چې هغه اتوپیا دغه یو د نیل سیند مهار کړی ده او اب مهارک اوس مون ماشاءالله د افغانستان د خلکو جذبه او دغه مینا او دغه هغه ملي احساسات ډیر قوي دي او الحمدلله داسې تجارت مونږ لرو لکه عزیزی صاحب وګوره او خپل دغه افغانان چې کوم دي یو غریب هم کولای شي چې په دې کې په دغه کچیرته مونږ دغه د کونړ سیند مهار کو یو 1000 روپۍ 1500 روپۍ چولای شي تاسو سوچ وکړئ چې یو اعلان وکړي دا یو اعلان نو ما یو کیسه مخکې اوریدلې او هغه رښتیا ما په د کونړ په د هغه ولسوالۍ د نومره نه هیر څه دی چې وزرانه او دغه خپل اسره دغه د لختې او غاړه کې د خرڅول خو دا د کونړ باندې باید دا جوړ شي که مونږ چیرته لغوندې خواري وکړو دغه عملی اقدام وکړو په ملي جذبه سره دغه کونړ سیند ته توجه وکړو نو دا به د ټولو افغانانو اقتصاد قوي شي او که بیا چیرته دغه بند نه رغولی کېږي راځي دغه د ناکمرا کوم چې کانال دغه ډبل کوي چې دغه 100 کیلومتره کته سو په دغه د ګمبيري په دښته کې دغه نیر تیر کړی نو ټول ګمبيري چې دا به او بخار کیږي او منطقه به شنه زرغونه وي او ټول افغانانو ته به د دې فائدہ رسیږي نو مونږه ډیر خاص کو دي دولت نه د خلکو نه چراسه په یو ملي جذبه د افغاني جذبه باندې دغه نیر ته کار وکړي چې دغه منطقه کولی شي اوس خو ما په خپل شخصي لګښت باندې تر 1 میلیون ډالر پورې دلته سرمایه گذاري وکړه چې 100,000 پورې سترس بوټي دي نور زینتی بوټي دي او دا یو د 2 کال وروسته به ان شاء الله تعالی د دې حاصلات ټول افغانستان ټول ولایتونو ته ځي او کوشش کوم چې دا بوټي 400,000 ته ورسوم نو د ټولو تجارتو باندې مم هم دا غږ دی چې راسه د خدای را د خپل وطن ته کار وکړي چې راته کوم
سرمایه په خارج هوادونو کې پرتی دي. یو څه د زراعت لپاره کار وکړي، په نورو بخشونو کې کار وکړي. دا د افغانستان سیاسي کشالی دي، دا به کش به کش، دا به زی مخکې او زی وروسته به کیږي. خو تاسو د تجارت یو څه وکړي د هواد لپاره. او یو بل خبره دا ده چې که هر افغان یو خپل منطقه کې خپل منطقه زرغونه کې او زراعت لپاره کار وکړي، نو دا به ان شاء الله تعالی د افغانستان شین او سمسوروي. لکه کویتیان چې هغه په یو شګه یو داسې ګرمه هیواد کې یغوی لپاره یخې خوري جوړې کړي، یغوی ته د جرمني المان پکې راوړي او بیا هغه منطقه شنه ساحه جوړوي. نو تاسو موږ ته یو جنت غوندې هیواد خدای راکړی، دغلته دغه هیواد ته کار وکړي او تجارانو باندې بیا غږ ده چې راسئ د وطن لپاره کار وکړي. ډېر قوي قوي سرمایه ګزاران لرو، تجاران لرو په اروپا کې، په امریکا کې، په عربي هیوادونو کې، د هیواد ته کار وکړي. عزیزي صاحب که زما غږ اوري، زموږ دوست هم ده، څو ځلې د وعده وکړه چې زه به دومره میلیارده سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړم. هغه یو شی تر اوسه پرې نه دي کړي. زه یو عادي تاجر یم، ما $1,000,000 پرې سرمایه ګذاري وکړه عادي قاصد. نو دا غدرن 1500 جیره به مځکه مونږه سمسوره کړې ده. انجینر صاحب دا مځکه لیدلې، شاید تاسو هم په ځینو ویډیوګانو کې دا ځای لیدلې وي. نو هر افغان باید د وطن لپاره کار وکړي او دا وطن باید مونږ جوړ کړو، نور څوک یې نشي را جوړولی. ډېره مننه.
مننه سیدي صاحب. د تیتسو ناکامورا کومې پروژې نیمګړې پاتې دي چې فکر کوي پر مخ بیولو ته ضرورت لري؟
سالی سے پدیا ڈاکٹر معلومات مل رہے او سب کرو نے روان دی پی ایم ایس جاپان موسسہ نو دا معلومات منگتا نستا چی اگوی کتوب ندور پروژی پا پلان کلر لی دا کمی چی تر دیخشی وی دی خطول خلق تا معلومی دی کانال نجتیر کری دی تم را زمکی چی دی و بو لاندشی وی دی او اوس هم د دوی فعالیتونه روان دي. خو دا معلومات نشته چې دوی څومره نور کارونه په پلان کې لري او کوم کارونه به دوی تکمیلوي. د دې موسسې لخوا فعالیتونه اوس هم روان دي، جاري دي.
هلمند صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم چې آیا شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو بدلېدای شي؟
هلو، تاسو آواز ما ونه اورید؟ هلو
هلمندای صاحب، موږ آواز اوري؟
و زه اورم. بله مهرباني.
مهرباني، مل شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو یمځکو بدلېدای شي؟
بالکل بالکل بدلېدای شي. تاسو عادي وینئ سي چې په دوبۍ کې، په سعودي کې دوی دا غارې ګنیم ځکه یا په اصلاح شګلنې ځکه آبادی او نن یې در آبادی لاندې نسی. موږ کافي اندازه فرصتونه لرو خوشبختانه په افغانستان کې چې هم عمودي حاصلات زیاتولی شو، هم افقي، یعنی په عین مځکه کې موږ کولی شو چې حاصلات زیات هم کړو او نورې مځکې هم شاړې مځکې در اوبو لاندې کړو او در زراعت یې لاندې کړو. په دواړو کې ډېر غټ فرصتونه شته. خوشبختانه افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دواړو ساحو کې کار ته ضرورت لري. خو زما ژغ و خپل یوادوالو ته دادی و خپل وطن حکومت ته دادی چې څنګه کولای شي چې دا شرایط برابر کی. لکه مخکې چې عزیز صاحب اشاره ورته وکړه چې شخصي سکتور وکولای شي رول ولوبوي، او په دنیا کې عموما اقتصادي پرمختیاوي چې راغلي دي شخصي سکتور راوستلي دي. هیڅ دولت دومره مؤثریت نه لري لکه شخصي سکتور، او دولتونه مؤثریت یې په دې کې دي چې څنګه کولای شي شخصي سکتور ته داسې یو فضا خلکې چې هغوی په هغه فضا کې وکولای شي چې ډېر رشد وکړي، سهولتونه ورته جوړ کړي، قوانین ورته اسانه کړي، او نور یو بعضې ادارې ورته جوړ کړي. لکه ابودبي کې یو اداره ده چې هغوی هر څوک شخصي سکتور یې مشکل ولري هغه ادارې ته رجوع کوي. یا په هند کې دا اوس یو اداره جوړه شوې ده، یو څلور کاله کېږي، په $1,000,000,000 یې د نورو مملکتو څخه راکش کړل. او هر څوک چې شخصي سکتور راځي په مختلفو ساحو کې د سرمایه ګذاري کوي، مطلق یو اوژه پروژه ورسره ولاړ دي او هغوی ته د شرایط فراهموي. نو زما په فکر سره د شاړو مځکې آبادی ده د شخصي سکتور په واسطه سره امکان لري او کیږي. کچيري وکولای شو چې موږ دا رقم سہولتونو ته برابر کو چې هغه وکولای شي چې رښت وکي او اسانه کار وکي.
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرامو له ازادي رادیو واوریدن مو پر دې خبري وکړي چې آیا په افغانستان کې شاړم ځکه په سمسورو او کرنیزم ځکو بدلیدای سي. په دې پروګرام کې را سره ملمانه و د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، د غرض محمد نذیر احمد زای چننګرهار کې غنی شاړي ځکه سمسوري کړي.